السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او رایې د ازادي رادیو دې خبرونه ته مو بیا هم زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یوه راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د ول په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال پایله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بی اسناد افغان کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبري اژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د والد جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې د والد به 4 متره لوړ او همدارس به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د ایران په شمال ختیځ کې د سرحدونو د بندولو پلان د 2023 میلادي کال په می میاشت کې پیل شو او ټاکل شوی چې په 3 کلونو کې بشپړ شي. د دې پلان د پلي کولو لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان ته $3 میلیارډ ورکړل شوی دی. د ایرانی چارواکو په وینا له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال او اغزن سیم هدف د خلکو د غیر قانوني تګ راتګ او همداراز د وسلو او مخدره موادو د قاچاق مخنیوی دی. د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته به ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران لملاتړ برخمن او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپل ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکر یو اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یو برید کې وژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل ترمنځ تل پر یو بل بریدونه کېږي. رویتاس خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی چارواکو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهي ته یو پیغام استولی چې په هغه کې په اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سېشنبې په ورځ رویتاس خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوه ایراني سرچینو له قوله ویل شوی چې ایراني چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنګي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي چې په دې اړه کرملن د دې آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د روسیې ریا نوویستي آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي. د توکیو د عادي طبي ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډېرې دو له کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختې دي، د چا ځمکه نورو ته اوختې دي، د چا ځمکه سیند ویوړلې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دي دوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردګ یو شمېر خزینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نرکوي، زه تیز خپلم ضرورت واغه ورتلارم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د مینیسوټا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکه ویجاړې کړې، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه ځمکې د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنې او ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتې دوله کبل نه یوازې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کی آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې لسیلونو وروسته ناسرګند شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وای د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملی کړي. د تیر جمهوری حکومت په محل په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځای اوسیدونکو وای هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه ځمکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکو جاوید وای
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختې دي، د چا ځمکه نورو ته اوختې دي، د چا ځمکه سین ویوړلې بيخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید هم درس وای چې د امو سین اوبه جګی شوی او کای چارونه شي نور ځکه به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وای چې د اوبو د سطح د لوړوالي لقبل ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو بچی دی نن سبا بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین هغه کې خارې او کلی آباد کلی غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوري اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازې پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو غړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند امو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه
دا چې دی و بوله مشکلات سره مخامخ دی باغونه د منځمه کې نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زر تزر خدای خو کې زر تزر دې کار بر لاري تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتی پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستي سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي، کورونه، ښوونځي، جماعتونه او کرنی زمزکه یې ور بیچاره کړې ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی سبزکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په گاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو وخت د رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه لاندازې ډیر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړي چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامی ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایی وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هیڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدي اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو موږ نه پېښه کېد باندې ډېر اخلي او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو زو سخت موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی وو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشټوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلی واک تر لاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتی او نور ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2013 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کانګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغل هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سه‌شنبه په ورځ په اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې هغه په دې اعلان بیاړي چې ل تیم والز څخه غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شون کې په خوانی پوزي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه شغله والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي شپېتکلن والز یو په خوانی شون کې دی چې د متحده ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلون او د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل ګولډستن د میزوري په سنت لوئیس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موري له اساسي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
I think that governor Walz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده تر سره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونګي پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. د په عامه خدماتو کې وګده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچنی ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمر چې شاغلی والز د اگست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقه لپاره پیاوړی شخص بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي ترخکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابت مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وای چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا چې دا مالیه وسته په بندرونو کې غسل کېدل نو بيخي ودا تجاران دا جنجال خلاص وي او مصرفیت والا ته مشکل نه وي نو دا به یو خبر وي چې دا ټول ارسه بندر ته غونډ شي په بندر کې دغه تجاران نو وسدا دغه غسل کېدل دا کوم مالیه ټیکس دی نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دوه مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر شرایط خوب نشوده
تر څو چې شرایط سم شوی نه وي مالیات دي نور هم کم کړي کدوې وکړي شي مو کاملا د مالیاتو لور کړي معاف کړي د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستورانت راځي موږ لستونو سره مخ یو دوه سلنه هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو لبه د مرغه د څو کال موکتل لزیان سره مخ یو هر څومره چې مالیات کمیږي همره ښه ده اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی
له دې وړاندې د اصناف او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنۍ شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6 سلنه څخه 0.3 سلنه ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه بل 15 سلنه څخه 2 سلنه ته راټیټه شي نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی
د پمپسټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه په خوا 0.6 سلنه وه اوس 0.3 سلنه ده دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15 سلنه چې مخکې 0.2 سلنه مالیه ورکوله
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوی غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4.6 لک ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلای وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه خو نو موري په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3 سلنه مالیه ورکړي یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 00 22 11 24 21
د میدان ورتګ ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وای ورونه د میراث حق نه ورکوي دی وای اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي دینی عالمان وای خزې د اسلام له نظر شرعي د میراث حق لري او ورونه نو د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق ورکړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا یو کال سا جنگی گی داوی دی نمی کرتا را چی نکرتا ورچا شکل می داده چه
دا شیرنگول دا دا میدان وردگو ولی توسی دون که وای لسخت اقتصادی ستونزو سر لاساو گریوان دا داوی لطیر یو کال رئیسی دا خپل ورونو سر پا داوی بوخت دا چه دا خپل پلار سخ پور پاتی میراس کی خپل برخ ور سخ واخلی خوایی هاگوی دا دیو حق نور کوی
سق غارم ورونه میراث حق نر کیوی زت زخپلم ضرورت توغه ورتلاره ما چی ورونه نه خپل میراث حق واخلم ورونه من نر سغی گی خپل حق من نر کی د یو کول س جنگی گی داوی دی نمه کورتر چی نه کورت ورت شکل می داده چی وازه میخانه ده دیم دی په بورا کی زورتغه کیګه ما چی ما میراث حق را کیا هغه دین را کی همې ژوند ته ګوریم چی ضرورت لارم
مریم چی میړه د تیری خلکلنی جګړې پر ما حلو جلسوی او وس د خپل کور سرپرسته ده دا وای ورونه د خور پسترګن ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ور کوي
موږ په دې غربې کې نه ستو سنو دا د کوټې مو ګوره د صدر ما د خبره ایوا بل الله باندې زړه سره چاته پلاستیک چاته دغه خپل دور نومل شول دا مې سرور نه ماته به خې نظر نه کوي زما خور دا کوچر دن ترلو د کومه ما در دکان نه نو څه په لو پټه اس کومه ګرا سونه کو دونه کند شول با سنا زول بچن جو قر ولا خدای ته وره بل څه ګرا سکه یا غیر قر ورځي دا پاک جامع غن ما غیر راه ورځي وې دا پاک جامع ولا غن ته کنده
د طالبانو مشر مولوی ملا هیبت الله خونزاده د خپل حکومت په لمړی ورځ کې ویل و چې هیڅوک شزي د خپل میراث له حق څخه نسی محروم ولای خو افغان شزي نه یوازي د میراث له حق د محرومي دو خبره کوي بلکې یو شمیر شزي شکایت کوي وایي کله ورونو د میراث حق وغواړي پلارګنی اړیکه ورسره ختموي نو دی کڅه هماري وي خو تر میراث له پلارګنی سره تګ را تګ غوړه غني ځینی کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کیږي چې خلک له خويندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګي پټوي د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعت پونځي محصل نذیر احمد وایي
لته دا کې دی چې مونږ په خاص دی خوستا په هغه نظر یا هغه حقوق مونږ نه ورکو ورته د علمیت کمواله د علمي ساته ډیره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې د حقوق په دې خاطر نه ورکول کیږي په جامعه کې د دې دوه د دستور څخه یو راپاتې ده مثلا نیوی کورنۍ نه دا ورکړي حقوق د بل کورنۍ هم دا غي پر طرز عمل باندې هغه مخکې زیو یو دوت په شکل باندې سپاته
دا چې د اسلام له نظره شوزو ته د میراث د حق پاړه څه ویل سوي دي له دینی عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جماعت د پخوانی امام امام وزیر محمد حسین څخه می په دې اړه پوښتنه وکړه شاغلی حسین وایي په اسلام کې د شوزو پر میراث ډیر ټینګار سوي دي خو دا چې زموږ په ټولنه کې شوزو ته دا حق نه ورکول کیږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بې خبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي
اسلامی شریعت لکه څنګه چې نارینه و ته حق دی میراث ورکړی دی ښځو ته هم حق دی میراث ورکړی دی شریعت اسلامی کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن رزم شان کې بیان شوی وي دولس کسان دی دولس کسان زنه آته ښځې دی او څلور نارینه دي
د شاغلی حسین په وینا یو له هغه لتون څخه چې نارینه شوزو ته د میراث د حق له ورکول څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکول په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځنګړي توګه د شوزو به خبري ده ځکه هغه فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغه ورور او پلار وایي سم دي په همدې خاطر ډیر ځله شزي د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډیره کمه برخه ورسیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمه نیمای ته نږدې شوی او وړاندې په دې برخه کې د خزل لپاره نیمنړی ا پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې په